دی رادیو په دی خبرونه کې چې زیس په څاروانی د می رحمت صاحبی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم فایل په خبرونو کو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د ملګرو ملتو د شزینه کارکونکو پر کار بندیز وغندي او د طالبانو له حکومت وغواړي د شزو او نجونو خلاف خپل اقدامات پای ته ورسوي. په دې اړه د ملګرو ملتو د پریکړلیک مسوده چې ټاکل شوې ده نن رای پرې واخیستل شي. د متحده عربي اماراتو او جاپان له لوري وړاندې شوې او یو کاپی روټرز خبري اژانس ترلاسه کړی ده. د پریکړلیک په دې مسوده کې د طالبانو له لوري د شزو او نجونو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتو په ټول تاریخ کې بې ساري بدل شوي او د افغانستان په ټولنه کې د شزو پر رول ټینګار شوی دی. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخي ډیپلوماټان وایي پوره باور لري چې دا پریکړه لیک به په یو خوله تصویب شي. نن د ثور و ما په افغانستان کې د محمد داوود خان پر ضد د کمونیستي کودتا له 1530 کالیزي سره برابر ده. د 1300 شپوش 1500 لمریز کال د ثور په ومه د افغانستان د همغه مهال د اردو یو شمېر کړن اړخو پوځیانو د محمد داوود خان د حکومت پر ضد کودتا وکړه. سردار داوود خان او د هغه د کورنۍ اکثره غړي ووژل او د افغانستان د خلکو د ډیموکراتیک جمهوریت په نوم یې د نور محمد تریکی په مشرۍ حکومت اعلان کړ. د ډیرو مورخانو په باور دی کودتا په افغانستان کې اوږدو ناکراریو او مداخلو ته لار هواره کړه. د پاکستان د پوز د رسنیو برخه وایي له افغانستان سره پر ډیورن کرښې د ازغن سیمه او کټارې لګولو کار 80% بشپړ کړی دی. د ډان رسپانې په ګډون بیلابیلو پاکستاني رسنیو پرون چهارشنبه د پاکستان د پوز د رسنیو د برخې د مشر جنرال احمد شریف په قول دا خبر خپور کړی دی. کته هم شاغلی شریف دغه کار هدف پر ډیورن کرښه د ترهګرو د تاګراتک د مختوی هڅه بللې خو ډیورن کرښې ته نږدې پرتو قومونو په وار وار په دې اړه د مخالفت شخ پورته کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي جاپان $1,000,000 مرسته ورکړې چې په افغانستان کې د ویروسي ناروغیو د تشخیص او درملنې په لارو چارو ولګول شي. دغه سازمان د افغانستان څنګه د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پیسې به د دوی د همکارانو د ځواب ورکونی وړتیا لوړه او په ځانګړي ډول د میندو او ماشومانو په درملنه کې مرسته وکړي. د افغانستان په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کورنی کرکټ دوهم پړاو لوبته چمتواله روان ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د یو ورځنیو لوبو دغه جام به د راتلونکي شنبه په ورځ یا د اپریل میاشتې په 9 پیل او د مې میاشتې تر 10 دوام وکړي. د دغو لوبو په لومړي پړاو کې چې تیر کال ترسره شوې درې کورنیو لوبډلو هندوکش سترایکرز، پامیر لیجنډز او میوان ډیفندرز برخه اخیستې وه، خو سږ کال پرې څلورمه لوبډله جونیئر چمپیئنز هم اضافه شوې ده. د کرکټ بورډ په وینا د جونیئر چمپیئنز په لوبډله کې په 19 لوبغاړي دي چې دلته به له ملي لوبغاړو سره د لوبېدو زمینه ورته برابره شي. د بابا مراد عبداللایف په نوم یو ازبه خبریال د نامعلومو تورونو له کبله په ترکیه کې نیول شوی دی. د آزادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د عبداللایف د لور کامل قادری په قول ویلي چې پولیسو یې پلار 2 وړاندې په اس کې شار کې نیولی دی. د هغه په وینا پلارې په غالب ګمان د ازبکستان د چارواکو په سپارښتنې نیول شوی او کچیرته ازبکستان ته وسپارل شي شکنجه بشي. 50 عبداللایف په وروستیو کلونو کې په جرمني کې اوسېده. څرګندنه ده چې هغه څه وخت او ولې ترکیه ته سفر کړی دی. او د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د روسیا او اوکراین ترمنځ د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخي شی جین پینګ پرون چهارشنبه د اوکراین له ولسمشر اولودیمیر زیلنسکی سره په ټلیفوني خبرو کې د دواړو خواو په خبرو ټینګار کړی دی. هغه ویلي اتمی جګړه هیڅ ګټونکی نه لري. دا خبرې داسې مهال کېږي چې پیکینګ وویل غواړي د روسیا او اوکراین ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدين
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم د معمول په څیر اوریدونکو پر بیلابلو موضوعاتو پیغامونه راته پریخېدي. په پاکستان کې یو شمیر هغه افغانان له سختو اقتصادي او ټولنیز ستونزو سره مخامخ دي چې دریمو هیوادونو ته د تک په نیت هلته دی را دي. هلته له یو افغان ژورنالیست سره مرکه هم درو، خو په سر کې د اوریدونکو پیغامونه اورو.
السلام علیکم دازادر دې ټول کارکونکو ته السلام علیکم. هیله وایم زاکل خان د خوست ولایت سپیرل سالای څخه ما پیغام دادا چې د میګ زویتا ز د خوست ولایت سپیرل سالای ما ال تشکیم زلزله زپل کرینوي هغه ز تشکیم موسسر غلی وي هغه موسسې کې خو خلک تل واسطه کور وکا تل واسطه کور کو د امارت نشر نام دا کو دا چوال هم خې زبان کې میګ وطن د موسسې بعد رونه شي او بیا چرسی بیا په خو ترتیب سا خپل کور اجرا کو داسنا چې کوم کس واسطه ور جوړ کو بیا یې غار شي ری په یار شي ډیر وی کری یې غری وی مشته چې کوم کری نه جوړ ور کر وی تل دی هغه زنه تا درې سو ډالر کې چوک چو واسطه لري چوک چو استانه لري هغه ته و سو ډالر ور کوي.
السلام علیکم د ازادې رادیو قدرمنو کارکونکو، زه د کندهار پوهنتون د انجینری پوهنځی یو تن محصل. زموږ مشکل دغه دی چې زموږ پوهنتون کې نوي استادان، بې تجربې استادان ټاکل شوي دي. هغه په واسطه باندې ځینې ملان دي، ځینې د ملانو وروران دي، ځینې د ملانو خوریونه دي. موږ ته سم درس نه دی راکړی او نمرې نه راکوي. نمرې ټول 55 څوک چانس.
السلام علیکم ازادی رادیو ټول کارکونکو ته سلام. دا کندهار دی او په کندهار کې طالبان د سلمانانو هغه اکسونه چې دی په دکانو کې سره وړي دغو مخانی او تور کړي ګرځي لیدا، او حتی د چرګانو دکانونو ته سی وګړي د چرګانو اکسونه او مخونه یې مور خراب کړي چې ان دا بوتان دي. واقعا چې په دغه اثر کې جالب خبره ده.
السلام علیکم د آزادې راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. زه احمد الله د کابل ولایت د صد ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زموږ په ولسوالۍ کې ترخیر کوچانو په نامه دي. دا زموږ سره زموږ سیمې خلکو سره سخت ظلم کوي. د خلکو فصلونه په مالونو باندې خوري او شپې مالونه باندې خوري، فصلونه غنم باغونه او للمي دا ټول پې خوري. او دې کې یو اوزی والا د امیر ده غری شپه ته اخیسته اوس په زور زموږ نه غر علي غوټې ورکوي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه زموږ سپین کارټونه چې دی پر دغه باندې دغه موسسات والا اوس دا کارټونه په لاس کې دي. د داخلګو نو مرسته نه ورکوي. کارټونه ورسره دي، هغه نورو ته نور کارټونه ورکړي. ژړ کارټونه دغه سره دي. دا خلک چې دا سپین کارټونه ورسره دي، دا ټول خوار او غریب مسکین عالم و. نو دوی راولاړ سوله کارټونه ورته واړوله. په هغو کې بډایان و هر رقم خلک پیدا کیږي. دوی کارټونه ورکړله، نو دا سپینو کارټو والا ګرد خواران پاته دي. کارټونه ورسره دي او ټوله مسکینان دي. موږ د لوړ مقام څخه دا هیله او دا غوښتنه ده چې بیرته دا خلکو ته موسسات شروع کړي چې دا کارټونه ورسره دي، دا کارټونه بیرته قبول کړي. وسلام.
سلام علیکم. زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په هلمند د نزاد ولسوالۍ کې اوبه سره لږ شوي دي. باید داسې اوبه وچکلي د شاشکل بېخي.
سلامونه نیک هیلی احترامات د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ما سلامونه قبول کړئ. زه احسان الله احسان د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ څخه احوال درکوم چې زموږ په بازارو کې تر اوسه پورې سودا ډیره د پخوا په پرتله کمه ده، ځکه چې خلک پیسې نه لري او توان نه لري چې د خطر دپاره څه شان واخلي. دا چې اختر ته د ګوتو پر شمیر باندې څو ورځې پاتې دي، پخوا به په داسې وخت کې په بازار کې د ګڼې ګوڼې او رش زیات وه او لار به نه پیدا کېدله. او اوس چې دی دا کیسې مسې نشته. بس دکانداران ناست دي، کله یو څه سودا شوي او کله نه. او داسې حالات زموږ په افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دی آزادی رادیو کارکونکو ته ټولو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولادت وکړ جوړ او روغ بیاس محترم او زه د غزنی ولایت ناویر ساده شاعر مزمل بدر غزنوال خبره کوم نو لتا څه خدای هیله کوو چې د موږ پور ساده کې د سیدی یو حوزه د سکراپ نامه نو دا ځکه یو هیڅ یو شبکه نه لري او بل کاریزونه نه لیدلې دي باید چې د پاملرنه ورته وکړي او د اوبو ته هیڅ لاسرسی نه کیږي نو تاسو خو دغه غوښتنه کوئ چې موږ دغه غوښتنه راپره کړي اعلام وسه.
السلام علیکم د ازادۍ ټولو اورېدونکو کلکونکو سلام وایم د هلمند ولایت څخه او دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی دغه کونډیانو کې چې حکومت مایبین دی ورور دغه ته یا په تیر حکومت مایبین په ملکیان کې نشته کړی دغه ته مطلق روپۍ نه ورکوي دغه کونډیان چې دی هغه خو هم نه نشته کړی په ملکیان کې نشته کړی دي یا کارتون اور بند کړی وختي چې کارتونه دلوله او دې د طالبانو کونډې اعتماد چې دی هغو پیسې مکمل یو لکه 6000 افغانۍ ورکوي کېږي شاید نه پرې د طالب مایبه هغه 6000 افغانۍ ورکوي ورور د ورور د مور د مایرې چمنه شروع دي نو ما د هغو لوڼو مشرانو مقامات څخه ما دغه هیله ده چې دغه د مور د مایرې چمنه دینه کوي باید یو حکومت شي یو نظام شي یو کار کتار شي نو دا د اورېدونکو ته سلام وایم او دغه د راډیو کارکون ته دغه پیغام چې دغه ما پیغام نشر کې وسلام.
سلام علیکم سلامونه ویل کرامات د اچین ولسوالۍ د شډل سیمه کې کمپاین هغه راغلی د کوکنارو کمپاین هغه او ډزې وکړي یو کس مړ شو شهید شو او یو زخمی دی دواړه پلار او زوی دی یو سر لګېدل او هله دی وکړي او بل په دامه لګېدل او نو بزر سیالاتی وروره بس وروره د ځان د کوکنارو نه ورته ځان مرګ ډیر خوښ دی ځکه چې بس هغه مولایان یې کنه چې ډیر چې بې سوره شي مرداره روا ده اوس مرداره ځکه ورته روا ده چې وروره نشته چا سره هیڅ شی هم نشته ده هیڅ حساب کتاب هم چا سره نشته دا که روژه ده ولا که سپینې اوبه ورته رسي او زه خپله باندې معذوره یم اینهره که تصویر مینې یعنې داسې چې د الله رضای ماله ده څوک چې راکړه زه خو معذوره یم کنه هغه تصویر مینې هغه ده ما ته کوم ځای تاسو ما ته وکړئ زه ورشمه چې ماله یې راکړه داسې رښتیا الله رضا د پاره هیڅ شی هم ولا که څوک چاله ورکړه
السلام علیکم ازادي راډیو ته سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم د ننګرهار د سپینور ولسوالۍ نوې اړیکه نیولې ده دغه ویډیوګانې مې چې تاسو ته لیږلې دي دغه قسم طالبانو په برنامه کې وویشتل دلته تقریبا درې نفر مړې دي او ټول بلکې وګړي دي او طالبانو دلته راغلي وو برنامه کې ټول بې ګناه خلک وویشتل زموږ د ازادي راډیو نه دا غوښتنه ده چې زموږ پیغام شریک کړي.
سلامونه د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته زما له لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه د زابل ولایت د سایګاز د ولسوالۍ د ارغنداب د سایګاز د ولسوالۍ د سردری په مکتب کې هیڅ یو شاګرد کتابونه نه مارکران هیڅ شی نه ورته رسېږي نه تختې نه پرشونه په خپل شخصي مصرف یې اخلو نو زما دغه هیله د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه چې دا زما پیغام نشر کړي او لوړپور چارواکو څخه مې دا هیله ده چې دغه مکتبو ته پام وکړي او تعلیم ته پام وکړي نو مننه کوم ټولو ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام کوم او اوریدونکو ته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته زما سلام. زما د دروځي تقریبا 6 ورځې 15 ورځې د مخه ماته د واتس اپ د کمپنۍ څخه میسج راغی ویل چې ستا شماره برلاسه شوې ده 15 لک افغانۍ چې دی هغه ستا پر شماره باندې ختلې لا ترې ده نو بیا د ماته یو میسج هم راستولې و چې دا د واتس اپ د کمپنۍ څخه دی یو بل عکس هم سره رسول هغه مو زه تاسو درواستوم نو زما یله ده چې دغه تاسو خپل په رادیو کې او په تلویزیون کې خبره کوي چې زما ته خو دعا کار وکړه چې نور مسلمانان ته ورنه کې او زما سر کوم څه هم کاری وکړه زما چې 2.5 لک روپۍ اخیستې دي زه به تاسو ته هغه شانګر دروازه ته چې دوی ما ته راستولي دي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو خبر اعلان تا سلامونه وړاندې کوم. خدای تعالی دیو کی چې جوړ او رو وي او د صحت جامې پرتن وي. زه د افغانستان د پکتیا ازادي اریو ولسوالۍ نه سره په چوپړ کې یم او انشاءالله د طرفو امن امنیت د افغانستان اسلامي امارات ځانګړي کتاباتونه ډیره مننه. امنیت د مخکې تیر جمهوریت په څیر هیڅ هم نشته. جګړه او هغسې خو صرف یو کار ده چې دلته صرف لږ اقتصادي لږ مشکل دی خوراکي، ځکه سلو فیصدو کې پنځه شپېته فیصده خلک بې وزله دي. د خوراکي توکو اوړو سامان دغه نه لري، نو حیران بنسټ نه مو هیله دا ده چې زر تر زره ده ورته وسپاري. او وسلام.
سلامون امنیکی لمومنی نوم ګلاب د پکتیکا ولایت وازخه ولسوالۍ د پتنې کلی اوسېدونکی یم. نو زما د ازادي راډیو لږ کارکوونکو چې ښه دغه یو غوښتنه ده چې دغه د موږ ولسوالۍ وکړي، لکه وازخوا تروي ورممی خوشامن ډیله د ولسوالۍ وکړي. هېڅ رقم مخابراتي شبکې شتون نه لري. بهرحال ډېر ستړي مونږ کړي دي، وزارتو ته هم تللي دي، پیشنهادونه مو هم وړي دي په وار وار. کوم چې په پکتیکا کې زموږ د مخابراتو رئیس ته د کیام عادل صاحب په نامه دی هم ډېر کوشش راسره کړی دی. د امارت له مسؤلینو مې دا غوښتنه ده چې دې ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام. دا به م نه هېرېدونکی احسان وي له دولت سره. نو په دې باره کې مونږ خپله وزارتو ته راسن زه تللی یم، په دوه وارې تللی یم. دغه د مخابراتو چې کوم وزارت ته په د وزارت ته ورغلم، سیکرټر د بلال صاحب په نامه و، له دې سره مو خپله راسنه م ورسره ولیدو، پیشنهاد مو ورکړو، خبرې م ورسره وکړې. نو دغه د امتنانو په باره کې دغه څلور پنځه ولسوالۍ ډېره سخت ضرورت لري، لکه ډېله خوشامن، وازخه، تروي، ورممی، داسې رادي ولسوالۍ دي. نو دا مې یو غوښتنه ده د امارت له مشرانو، شکایت مهم نه ده بلکې خپل حکم د سرای کې.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې لري وړاندې کوم. عبدالعالم زیارمل یم د پکتیکا ولایت وازخوا ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پریدم. وروره د ازادي راډیو له همکارانو څخه موږ ډېر خوشاله یو، ډېره مننه ورڅخه کوو چې د موږ پیغامونه خپروي او د موږ اواز ته انعکاس ورکوي او تر مسؤلینو پورې رسوي. نو د موږ غوښتنه بیا هم دغه ده، بیا هم دغه ده چې دغه مخابراتي شبکې د وازخوا، تروي او د ورممی ولسوالیو ته په ولسوالیو کې فعاله سي. وروره ډېر سخت پور سره په عذاب یو، وروره له دغه مخابراتي شبکو د نشتوالي څخه. نو دلته څو وارې وروره ټیمونه راغلي دي، د سروې ټیمونه راغلي دي، سروې کړې د خو متاسفانه تر سل زیاتې وادې سوي دي، خو متاسفانه چې تر اوسه پورې کوم عملي اقدام نه ده کړی. نو د موږ غوښتنه دا ده چې باید عملي کار وسي او مخابراتي انتنونه فعال سي. وسلام د پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زین اللہ زہر ہلمند لیل خان شین وسلی خبر کوم. از موږ خاطر شان گراند یو خبر سانه ده، دا پیغام دی چې د طالبانو د خلکو ته شي د پمبا مې سو ګران کې دا شان ګران دی پمبا زانه ده.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ټولو ته د مو سلامونه. یې اختر تیارې نه مرڅوی نه سو دا ګران ګرانې و ګوره چې شخص تل کیږي نه وروره ورته په سوچ کې یو مننه جورجانی مو ګور.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول مسلمانانو عبادتونه صدقې نپلونه او خیراتونه کې قبول شي. زما د ټولو افغانو تجارانو او ټولو مسافرو ورونو څخه دا غوښتنه ده چې دا مبارک میاشتې چانس لاسه مور کوي او د ټولو غریبو بېوزلو افغانانو سره کومکونه وکړي، ځکه چې دا چانس هر وخت نه وي. دا ډېره مبارکه میاشت او خپلو مسلمانانو ورونو سره کومک وکړي. مننه. خو خو لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سالی شیز فخیر اس ازادی ریڈیو رکا کون سے جہان مننا سلامنا و ٹول افغانان ورونا تکوما. زما دا نظر دی چې دا اسکولونه دي لسې په ملک کې د جنجال نه جوړوي، دا ډېر بې ترتیبه کار دی چې بل ملک خلک په مشک کې ګډ یې او اسکولونه دي لسې او هاید او دورې ده، نو دا اسکولونه دي باید لسې.
بلی السلام علیکم د ازادي ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه، نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم. نه هر څه مخکې رحم الله امیری هم د تخار ولایت عشق مشت ولسوالۍ څخه ولا شوشکل، بس موږ خپل منطقه خپل تخار کې وضعیتونه ډېر سره خراب دي، هسې خلک توان د جامو د وچې میوې خرید نه لري، ولا جنس ډېر قیمته سوی دی. موږ د عمارت نه غواړو، باید پر دا دوکانو باندې په دا دغه باندې مرکو باندې کنټرول ولري. خلک هسې اقتصادي ضعیف دی، توان د ښسې شي نه لري چې وای اخلي، توان د اخیستو نشته، ورسره ورسره کاروبار نشته، زمینه د کاروبار نشته. باید عمارت نه غوښتنه دغه ده چې که زمینه کار برابره کړي او د نرخ د کنټرول ولري، نرخونه راکم کړي. بس د ازادي راډیو د ټولو کارکوونکو اوریدونکو نه مننه داسې خپرونې لارې ته چې خوشحاله یو واقعا د ازادي راډیو نه واقعا خوشحاله یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي. نن الحمدلله په افغانستان کې د اسلامي امارت د راتګ سره سم هر څه الحمدلله ښه شوي دي، امنیت ښه برابر دی، وضعیت ښه دی، او الحمدلله کاروبار هم برابر شوی دی. او څوک چې کاروبار نه کوي هغو ته هیڅکله کاروبار زمینه نه برابرېږي، او د هر چا کاروبار الحمدلله ښه صحیح برابر دی، او فقر او غربت هم الحمدلله تر ډېره کچه کم شوی دی. او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو رسیدلی وي، او هغه ستونزې او ننګونې چې تاسو یاد کړي هغې ته د حل لارې چارې ولټوي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
په پاکستان کې میشت هغه افغانان له غنو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي چې درې مو هیوادونو ته د تک پنیات د محل د پاکستان د پلازمېن اسلام آباد په ګډون په بیلابلو خارونو کې دی را دي. په دې ډله کې د جرنالستانو ستونزې هم د پام وړ دي، دا چې افغان خبريالان په اسلام آباد او د پاکستان په نورو خارونو کې کومې ستونزې غالي. په همدې اړه مې د خبريال هدایت الله احدی نظر پوښتلی.
ټولنیز ستونزې خو یمغه دی ویزو نشټون ده، تر ډیره پورې دوی ویزې نه لري. مثلا هغه پیسې چې دوی درلودي ویزې په واخیستې، هغه وخت کې سره وتلم ویزې په ډیر لوړ بیا اخیستې، بیا دلته دوه میاشتو لپاره دا ویزې دي، بیا د سټی د تمدید لپاره دوی بهر نسوي وتلی. هغه کیسون کوم ځینې وخت اجازه نه وسې، دوی باید ووزي ځکه کیس کې مشکلات رامنځته کیږي، دا ویر ورسره نو نه دی وتلی. اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. مثلا دوی په تیر یو نیم کال کې به وظیفي وو، دوی چې کله افغانستان راوتل عملته وظیفې له لاسه ورکړې دي، او څه یې درلود هغه یې هم خوړلې، نو اوس دلته به وظیفې دي او هیڅ نو عواید نه لري. که څوک مصرف هم کوي یا به له چا پور راخلي او اوس یې مصرفي، ځکه دلته د کار زمينه نه ده. مسایده مثلا په اسلام آباد کې، کراچۍ کې، لاهور کې، پېښور کې، په دې ځایونو کې د افغانان مشته چې خبريالان هم کی دي، دوی له غنو ستونزو سره مخ دي او خپل دغه ورځنی چارې دوی له پوره پوره کوي. زه مطمئنه متر ډیره پوره دوی پور کوي، او دلته د خپل اولادونو او د خپل ځان د تمویل او یاشي وباتي لپاره دوی په پور باندې چلیږي.
حدیثه پسیمه نړۍ کې د خبريالانو د ملاتړ بیلابل بنسټونه هم شته،
د دغه بنسټونو له خوان هم ویل کیږي چې کله ناکله مرسته کیږي له خبریالانو سره په عملی ډول تاسو یا نور خبریالانو دغلته له دغه بنسټونو نه مالی مرسته ترلاسه کړي؟
لودین صاحب، دغه د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو نمونه موږ هم اوریدلی دي چې مرسته کوي، خو څه مو ترې لیدلی نه دي. ښایي په ځینو برخو کې ځینې خبریالان تمویل کړي وي، دوی سره به څه مرسته کړي وي، خو هغه مرسته په دومره کچه نه ده چې د دوی ستونزې دې هوارې شي. یو بل دغه بنسټونه فکر کوم ځینې میکانیزمونه لري چې ټولو خبریالانو سره یا د رسنیو کارکوونکو سره مرسته نه کوي. دوی فقط هغو خبریالانو سره چې هغوی په مستقیم تهدید راوتی وي، مثلا یو ګواه کورته پیک سوی، دوی وهل د بول سوی وي، دوی بندي سوی وي، یا هم کوم داسې تهدیدونه ولري چې هغه بیا هغه د دوی په حساب بنسټونه ورسره تایید کې سی وو دا رښتیا هم لامدي ګواه سره مخ وو، هغه کیس په حساب رپورټ سوی ځینې رسنیو کې خپور شوی، لوغ سره مرسته کوي. داسې په عمومي تهدید چې زه خبرنگار یم او ما ته ګواښ متوجه ده او زه راوته یم، له هغو کسانو سره تر ډېره دغه بنسټونه کومک نه کوي.
او هدي صاحب، د دغو هیوادونو لخوا چې تاسو یې د ورتګ هیله لرئ، مثلا اروپایي هیوادونه دي، امریکا ده، یا هم د سیمې نور هیوادونه دي، د دغو لخوا نه تاسو ته عملا داسې سجمنې درکول سوي چې هدا اقل سکل به تاسو له پاکستان راځي او په دغه هیوادونو کې به میشتيږي؟
د امریکای لپاره د پی 1 او پی 2 دغه کومه پروسه چې روانه ده، د دې دغه تیر مارچ میاشت رئیس یوازې د موقعیت د تثبیت د کورنیو د غړو د شمیر او د ټلیفون یا ایمیل ادرس د بدلیدو یو غوښتنه ترې سوی و. دا دی یو ایم دفتر لخوا کچیر تاسو خپل موقعیت بدل کړی، موږ ته معلومات راکړی، یا د کورنۍ پښمیر کې تغییر راغلی وي دغه معلومات راکړی، او که ایمیل ادرس او شمیره د ټلیفون مو بدل شوی یاغه را تازه کړی. دا سی یو ایمیل راغلی وو، له هغه وروسته د امغه ایمیل د تایید لپاره یو بل ایمیل کړی چې زموږ دغه پروسه د کارمندانو د کموالی له وجې لک سلو ده، تاسو حوصله وکي نور څرک نه لګيږي، خو لا هم موږ ټول خبر یالان په دې مطمئن نه یو چې دغه پروسه کې سره لدی څه شامل یو، مثلا ورته وړاندې سوي یو، آیا پراتونکو کې مثلا موږ امریکا ته یا نور هیوادونو ته باسي او کنه.
په اسلام آباد کې خبریال هدایت الله احدی و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
د ازادي ملما،
د ازادي ملما پروگرام اوریدونکو سلامونه مو اومنی په دې هله چې یو شایسته ورځ مو پیل کړی وینن. د ازادي ملما پروگرام کې زبیح الله بهار زموږ ملما دی چې د ځوانانو په بیلا بیلو ټولونو کې غړیتوب لري. د غرض په خپل هم د ځوانانو یو ټولنه لري چې لا افغانستان د باندې ګڼ ځوانان ترې و چتر لاندې راټول کړي دي. د غرض دوی د خیر شګنې په زینو چارو کې هم ونډ لري چې په افغانستان کې د زینو ستونزو پر مهال دغه هوا ته ځینې مرستې برابروي. بهر صاحب، شرغ لست خپل راتو وایست چې نن سبا د کومو ټولنو سره تاسو همکاري لري، په خپل کومه ټولنه لري؟
د افوکالا افغانستان په هیله. جناب صالح صاحب محترم، موږ د افغان ځوانانو سره په ګډه د هیواد دننه او بهر د افغان ځوانانو د انسجام لپاره په علمي، ټولنیز او فرهنګي برخه کې خپل فعالیتونه ترسره کوو. خیریه برخه کې څه وشو کولای د افغانستان ځوانان د نورې نړۍ سره په نوي برخه کې په ټکنالوژۍ کې او په نورو برخو کې سره عیار اوسیږي، سره له دې چې افغانستان د شمیر حالاتو څخه د تیرېدو په درشل کې. خو زموږ مرکز د افغانستان د ځوانانو مرکز یوازینی هدف او هڅه دا ده چې وشي کولی د خپل افغان ځوانانو لپاره په تېر افغان ولس لپاره په ټولو برخو کې کارونه ترسره کړي. د افغانستان ځوانانو مرکز په ښوونیزه برخه کې د هیواد په دننه د کانکور د آمادګۍ لپاره همداراز د یو شمېر کورسونو تابعیت درلودله، خو څه وخت لپاره دا توقف شوي دي. هڅه کوو چې دا بیا سره پیل شي او کار ترسره کړو. د دې تر څنګ زموږ د افغان ځوانانو کادرونو چې د هیواد داخل کې په تېره زیات اوسمهال چې ډېره بهر دي، دې ترمنځ موږ یو سجا پیل کړی ده. هغه علمي شخصیتونه، هغه علمي کادرونه څه وشو کولی د هیواد لپاره، د هیوادوالو لپاره، د ځوان نسل لپاره د ځینو برخو کې کارونه ترسره شي، د افغان ځوانانو لپاره چې په علمي برخه کې او په نورو برخو کې خپل غږونه او انسجام ترسره شي او کارونه فعالیتونه ترسره کړو. دا مرکز یو ناپیل خپلواک مرکز ده چې هیڅ ډلې ټپلې پورې اړه نه لري، او یوازینۍ هیله د افغان ځوانانو د افغان ولس پرمختګ ده او افغانستان د نړیوالو سره په مختلفو برخو کې سیالول دي. یاد مرکز همداراز د ټولې نړۍ ځوانانو سره چې شخصیتونه ځوانان چې په مختلفو برخو کې لاسته راوړنې لري، د هغې کارونو د انعکاس لپاره هغه ځوانان چې په نورو هیوادونو کې په مختلفو برخو کې، په علمي برخو کې، په سپورتي برخو کې، په نورو برخو کې خپل فعالیتونه کوي او ایوارډونه ترلاسه کوي، موږ تقدیرو په معنوي په تقدیرنامو همداراز په ایوارډونو باندې، او د هغې د انعکاس لپاره زموږ د افغانستان د ځوانانو د سبخو کې په مختلفو پاڼو کې همداراز په ویبسایټ کې خپرو سو وشو کولای چې خپل ځوانانو ته یو روحیه ورکړو. همداراز یاد مرکز د ځوانانو د افغانستان د ځوانانو د رهبری مرکز په نامه یو مرکز هم لري چې د لیډرشپ په برخه کې کارونه ترسره کوي، چې هغه متخصصین، ځوان متخصصین چې په دې برخه کې کارونه کوي د هغې په مټ سره دغه کارونه ترسره کیږي، او هڅه کوو چې دا انسجام لا پیاوړی شي او لا منظم شي چې وشو کولی د خپلو درنو هیوادوالو لپاره کارونه ترسره کړو.
بهر سب تاسو خپلې چارې له ترکیې څخه تنظیموئ، له افغانستانه بهر دغه ځوانان مو څنګه تر یو چتر لاندې راټول کړي دي؟ هغه ځوانان چې ستاسو د افغان ځوانانو مرکز غړیتوب لري، یوازې هغه کسان دي چې په ترکیه کې میشته که فکر کوي چې د نړۍ له نورو برخو هم ځوانان ستاسو سره په دې برخه کې همکار دي؟
نه، دا یو چتر ده چې دا ټول هغه ځوانان چې د نړۍ په مختلفو برخو کې دي، کاغه په اروپا کې دي، په آسیا کې دي، په خلیج هیوادونو کې دي، په سالیا کې دي، په ټولې نړۍ کې دي، هغه افغان ځوانان چې هلته دي د هغې د انسجام لپاره کار کوي. دا یوازې د ترکیې پورې محدود نه ده، وخت په وخت موږ په زوم میټینګونه هم نیسو او زمونږ ځوانان چې د هیواد په داخل کې دي یاری د تجربو څخه هم استفاده کوو. همدارس دلته تلک کډونه کې منګه دلته د پانتونونو او نړیوال اتحادیه ده چې منګه دغی د پانتونونو چې په افغانستان کې وو د کلوړان دي، هم موږ دې ته زمينه مساعده کړو چې دلته خپل تجربه شریکي کې د مختلفو پانتونونو رئیسان، مسولین د دلته ګډون کوو. یوازینی هدف دلته زمونږه چې یو خین سجامي دایس دا کار یوازې د ترکیه لپاره محدود نه ده، دا ټول د نړۍ کوم افغان ځوانان چې دي دغه ارتباطي پل ده په ټول نړۍ سره.
بهر سب زیاتره غړي چې تاسو په دې ټولنه کې دي، هغه ځوانان دي چې له افغانستانه بهر اکثره یا لوړې زده کړې کوي، یا لوړې زده کړې کړې دي، یا هم په بیلابیلو برخو کې تخصص لري. بل اخره څه پلان لري د افغانستان لپاره چې یو ورځ خو به تاسو غواړي چې واقعا یو ګټه ورسوي افغانستان ته؟
بله، نو زمونږ یوازینی هدف او موخ هم دا ده چې څنګه وشو کولی چې دغه انسجام، دغه پیاوړتیا لا وساتو، څو وشو کولی چې د پخوا په څېر چې زمونږ افغان ځوانان ډېر خارق العاده استعدادونه لري چې د هیواد د ګټې لپاره، د افغانستان د پرمختګ لپاره، د بیا رغونې لپاره په فرهنګي برخه کې دا ترسره شي، نو په دې هیله چې په هیواد کې یو باثباته پیاوړی نظام را مې سې دغه ځوانانو د دغه کډرونو څخه په مختلفو برخو کې ګټه پورته شي. زمونږ د انسجام او د هماهنګۍ یوازینی هدف همدا ده چې باید زمونږ ځوانان باید چې بهر ته لاړل هېواد هم هېر نه کړي او په هېواد کې د یو ښه پیاوړي نظام رامنځته کېدو سره یو د هېواد لپاره په مختلفو برخو کې کارونه وکړي. متاسفانه تاسو ته معلومه ده چې زموږ په تیرو دغه یو دوه کلونو کې زموږ ډیر زیات علمی کادرونه چې هغه زموږ د هیواد ملي سرمایه ځوانان نور هیوادونو ته کډه وکړل او نور هیوادونو ته وکوچېدل، خو لا هم د دې مینا د دې جذبه د هیواد رغونې لپاره د هیواد آبادۍ لپاره تاول ده. یو وخت به په ګډه سره د افغانستان لپاره د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغانستان د آبادۍ لپاره کار کوو. اوس هم په مختلفو برخو کې دغه ځوانان خپلې هڅې کوي. همداراز په نورو برخو کې په خیریه برخو کې دی فعال دي، خپل وضعیتونه ورکي سو زمنګ ولا زمنګ ځوانان سوکاله او آرام ژوند وکړي.
بهر دفتر سو مخ یادونه وکړه چې تاسو آنلاین غونډي کوي د انټرنیټ لالاري زوم میټینګز، په دغه میټینګونو کې پر کوم مسایلو بحث کوي؟
هغه ځوانان چې په مختلفو هیوادونو کې دي، میستي ځوانان د پانتونو سازان دي، اکاډمیک شخصیتونه هم دي، د ځوانانو متخصصین دي او ریسرچران دي. نو په دې برخه کې زموږ څو برخې دي. یو علمي برخه ده چې څنګه وشو کولای چې د رهبرۍ برخه کې او څنګه وشو کولای چې وتوانی دو په دې برخه کې بوخت یو چې د افغانستان د افغان ځوانانو لپاره آنلاین شکل سره هم وی سو د لیډرشپ برخه کې منیجمنت برخه کې دا ګټه ترینو تر سره شي. او همدارس د علمي افغانستان کې د علمي پرمختګ د بسیا لپاره پرې برخه کې کارونه کوي. همدارس د دې تر څنګ د افغانستان لکه څنګه چې تاسو معلوم ده هېواد سخت اقتصادي بحران سره مخ ده، ډېرې اقتصادي ستونزې دي. نو یو مسله دا ده چې څنګه وشو کولای شو خپل هېوادوالو لپاره په ټولنیزو خیریه او په دې برخو کې هم د هېوادوالو ته یو لاسرسی وشي. ټول برخې زمونږ اکاډمیک علمي ټولنیزې او خیریه برخې دي تر څو وشو کولای چې خپل هېواد لپاره او د هېوادوالو لپاره چوپړ جوړه شي.
بهر سب افغانستان د هغو هیوادونو له جملې څخه دی چې د ځوانانو یا د تنکیو زلمیانو شمیر په کې تر هر چا زیات دی. تاسو په خپل ټولنې کې په افغانستان کې د نه له دوه ځوانانو سره یا له زلمیانو سره د مرستې لپاره څه بلانونه لري چې څه به کوي؟ بل اخره هغه کسانو سره چې افغانستان کې د نه په دې وضعیت کې راګیر پاتې دی او څه په واسه پوره هم نه دي؟
سره لدی چې زمونږ د ټولو افغانانو دند او مسولیتونه دي چې په ګډه سره د افغان ځوانانو ته کار وکړو. لکه څنګه چې تاسو مخکې هم یادونه وکوله، صالح صاحب پخوا هم په تیر دورو کې په میلیونونو افغان ځوانان بیکاره او بې برخې وو، خو اوس هغه برخه ډیره زیاته شوې ده. موږ خپل هڅه کوو مختلفو مرجو سره هغه خلک چې بېقید او شرط همکاري او مرستې کوي دې سره په جیرانینو کې و چې څنګه وشو کولای. یوازینی ابدا ده چې علمي مراکز فعال کړو چې هلته تخنیکي برخه کې همداراز د ژبو برخه کې د افغان ځوانانو لپاره او په تېره هغه خلک چې ډېر زیات بې بذاته دي د دې لپاره همکاري وکولی شو. په دې برخه کې باید زموږ ټول هغه افغان ځوانان او هغه ټولنې چې په بهر کې فعالیتونه کوي سره له دې چې موږ د افغانستان په بهر میشتو افغانانو یو نړیواله شورا د هغې سره هم غړیتوب لرو، همکاري لرو. خو دا ټولې کومې ټولنې شوراګانې او انجمنونه چې دي چې په مختلفو برخو کې د افغانستان لپاره کار کوي او هلته د افغانانو د ستونزو د هواري لپاره کار کوي. زموږ ترې هیله دا ده چې هغه د خپل هېواد لپاره هم په دې برخو کې خپل ګامونه لا چټک کړي او څو وشي کولای زمونږ افغان ځوانان چې په ټوله کې افغانان په علمي برخه کې او په نورو برخو کې ستونزو سره لاس او ګریوان او مخ دي د لاسنیوی وشي. موږ هم په همدې کې څو خپل فعالیتونه کوو ځوانانو سره. زمونږ ملګري زموږ ټیم افغانستان کې هم فعال ده، لکه څنګه چې موږ هم تاسو ته ویلي چې زموږ برخه علمي ټولنیزه اکاډمیک برخه کې موږ کار کوو، خیریه برخه کې یا هر محل زمنګ ځوانان په دې برخه کې دي، خو مواد ډېر زیات اړتیا لري په دې برخه کې، به ډېر ګامونه پورته شي زمنګ د ټولو افغانانو دنده ده، سو د هیواد لپاره، د هیواد د حسین لپاره قضا کار.
بلی بهر صاحب، تاسو په کوربه هیواد کې د غرض په نور هیوادونو کې د ځوانانو له رسمي سازمانونو سره اړیکې لري، له هغوی سره په تماس کې یاست چې هغوی هم په دې هڅو کې شامل کړي د افغانستان لپاره؟
بلی، موږ دلته د مختلف سازمانونو دي، ترکیه کې خو یو نړیوال د اسلامي هیوادونو د ځوانانو یو نړیوال سازمان دی، وای سی ورته وي، د ترڅنګ د محصلینو یو نړیوال سازمان ده چې شپږ ورځې وروسته یې د کانفرنس هم پیلېږي دلته، او تقریبا د شپږ څلوېښت هیوادونو ځوانان پکې ګډون کوي. دوی ته موږ خپل پیغامونه د مالیزیا کې یو شمېر ټولنې دي چې هلته کار کوي، ګڼې خپل دفتر په افغانستان کې هم پرانیستی ده چې په مختلفو برخو کې د سولې او نورو برخو کې کار کوي. دوی ته موږ خپل وړاندیزونه کړي دي افغانستان په برخه کې، موږ سره پکې د ټول افغانانو سره، افغان ځوانانو سره خپلې مرستې جاري وساتي او کار وکړي. نو دوی سره موږ په تماس کې یو، په اړیکه کې یو، وخت په وخت سره په مختلفو کنفرانسونو کې ګډون کوو او کار کوو.
بلې، بهر صاحب، له افغانستان سره د دغو سازمانونو علاقه مندي تر پخوا فکر کوي چې کمه سوي که زیاته سوي ده؟
د یو شمېر سازمانونو علاقه زیاته سوي ده، خو یو شمېر سازمانونه خپل دفترونه هلته نه لري. په تېره هغه بشري سازمانونه چې په بشري برخه کې کار کوي، بشري مرستې رسوي، او یو شمېر زیات شوي، یو شمېر شته هغه سازمانونه چې نوي تازه دمې راغلي دي، چې هغوی هلته خپل دفترونه پرانیستي دي او غواړي چې په هېواد کې خپل فعالیتونه وکړي، خو په ټوله کې اغېزمن شوي دي، له یو اغېزمنتیا شته. نو هیله دا ده چې باید سازمانونه چې بشري برخه کې کار کوي لابي وشي، مختلفو برخو کې افغان ځوانان لپاره لابي وکړي چې د هېواد هېوادوالو لپاره کار وکړي. سو په داسې وخت کې د تېر په پرتله هېواد ډېر زیات اړتیا لري، هېوادوال زموږ ډېر زیات ضرورت لري په مختلفو برخو کې، هغه د مرستو وي، که هغه علمي برخه کې، ښوونیزه برخه کې، ورزشي برخه کې، په ټولو برخو کې سخته اړتیا ده، او په مخت او د نړۍ په ټولو برخو کې باید لابي وشي. سو زموږ د افغان ځوانانو لپاره، د افغان ولس لپاره چې په هېواد کې ستونزې دي، د همکارۍ لپاره فعال کار وشي او ښونډه ورکړي.
بلې، بهر صاحب، تاسو د خیر ښېګڼې په کارونو کې هم ونډه اخلي. کله ناکله چې افغانستان کې ځینې طبیعي آفتونه راځي، زلزله کېږي، سیلاب راځي یا نور مشکلات پېښېږي، تاسو هم لاس په کار کېږي. په دې برخه کې ستاسو هڅې پر کوم مسایلو متمرکز دي؟
د ځوانانو بنسټ چې د ځوانانو نړیوال مرکز چکر لاندې کار کوي، دا بنسټ همداراز په ټولو برخو کې په خیریه برخه کې خپل فعالیتونه کوي. همداراز روزه کې تقریبا $15,000 مطابق هغه افغانان مرستې وکولې چې هغه مختلفو برخو کې اړمنو خلکو ته، د هېواد په مختلفو برخو کې خلک چې ډېر زیات اړین اړتیا درلودله، سره له دې چې موږ پخوا نه دا بنسټ تقریبا له $2,000 کال نه کار کوي، او موخه یې په ښوونیزه برخه کې، خیریه برخه کې، بشري مرستو کې، ټولنیزو برخو کې د هېوادوالو لپاره مرستې رسولي. موږ د روژې مبارک میاشت کې هم اړمنو خلکو سره همکاري وکوله او همکاري م ترسره کړله. د دې تر څنګ بل دا ده چې هغه افغان ځوانان چې د هېواده بهر وي، کستمارین ده، ترکیه کې، همداراز نور هېوادونو کې، زموږ افغان ځوانان هم د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، او بیا هلته ځینې قانوني محدودیتونه هم دي. دې سره هم زموږ د بااحساسو هېوادوالو پیاوړو شخصیتونو دغه همکاري کوي. موږ خوښوو سالی صاحب چې هغه ځوانان، افغان ځوانان چې له هېواده بهر دي، موږ خپله ډونیشن جاري وساتو، ماته یو منظم پلان جوړ کړ چې لا داوړ شي، ځکه چې خپل افغان ځوانان زمونږ غړي له هواده بهر چې دي خپل ډونیشن وخت وخت یو شمېر کسان چې موږ سره دي ورکړي، دا غوړ چې لا خپل کو شو په نورو برخو کې هر وخت یو ځانګړي بودیجه یې چې هواد کې نور ځینې کې چې کله ستونزې پیښیږي ولته تر سره شي.
ازادي راډیو اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې د ازادي میلمه پروګرام ته غوږ یاست. له ازادي راډیو څخه نن مو د افغان ځوانانو د مرکز مشر ذبیح الله بهار میلمه دی چې په ترکیه کې نن سبا د افغان ځوانانو د یو مرکز مشري کوي او د افغانستان تر څنګ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ځوانان سره منسجم کړي دي. بهار صاحب، تاسو څومره ځوانان سره راغونډ کړي دي او په کومو هیوادونو کې تاسو دغه غړي ځوانان شمیر زیات دی؟
زموږ ځوانان په اروپایي هیوادونو کې، په جرمني کې، په هالند کې، په سویډن کې، په اروپایي هیوادونو کې زمونږ ځوانان شته، په عربي نړۍ کې همداراز، په متحده عربي اماراتو کې، په سعودي کې، په عربي نړۍ کې هم زمونږ ځوانان شته، په امریکا کې، استرالیا کې او نورو منځنۍ اسیا کې زمونږ سره د افغان ځوانان شته او کار کوي. یعنی د مختلفو نړۍ په مختلفو برخو کې افغان ځوانان زمنګ د انسجام لپاره، د پالتون لپاره په ګډه سره چې کار کوو. ستاسو ته مخکې نم ما تاسو ته یادونه وکړه چې دا مرکز د ترکیې پورې محدود مرکز نه ده، د افغانستان د ځوانانو نړیوال مرکز ده، یو عمومي مرکز ده او د ټول افغانانو مرکز ده. موږ فقط یو چتر رامنځته کړی ده او په ګډه سره د ټولو به احساس او هیوادپالو افغانانو سره په ګډه سره دا فعالیتونه کوو. د نړۍ په مختلفو برخو کې زمنګ دیات مرکز استازي او با احساس غړي او وخت په وخت سره دی غونډم کوي، خپل گزارشونه هم شریکي په مختلفو برخو کې، فرهنګي ناستې کوي، ملي ورځ لمانځي، جشنونه لمانځي او په همدارس د روزې په مبارک میاشت کې د افغان ځوانانو سره چې حتی خپل مقه هوادونو ته نوي تللي همکاري نه کوي، چې هغه ځوانان چې خپل هواد مال تکم هوادونو کې یو او نوي ماجر شي یغي سره هم وخت په وخت سره مرسته کوي او فعالیتونه تر سره کوي.
تاسو مخکې په تحصیلي او تعلیمي برخه کې هم د خپل فعالیتونو یادونه وکړه. د نړۍ زیات هیوادونه غواړي چې افغان ځوانانو ته تحصیلي بورسونه ورکړي. په دې برخه کې تاسو څومره د دوی سره په تماس کې یاست چې حقدار ته ورسیږي او واقعا زیات ځوانان جذب سي، یا دوی دغه کوربه هیوادونه خپل ونډه زیاته کړي د افغانستان لپاره؟
پوخا سومه د پوخا هم شمیر قراردادونه تر سره شي او په هواد کې د لون بدلون سره د قراردادونه ټکنی شول، چې هغه کې مختلفو برخو کې د افغان ځوانانو لپاره په وړیا توګه سکالرشپونه او زده کړو لپاره. په اوس مهال کې د سکالرشپونو لړۍ ټکنی شوې ده تر دې پورې چې هواد کې لکه ثبات پیوړې شي او په ټولو برخو کې زما غږ دا ده چې تعلیمی برخه، تحصیلی برخه به د غیر سیاسي وي، هیڅ ډول سیاسي کړی پورې ونه خلول شي. سو په ټول افغان ځوانانو ته د تعلیم، د لوړز د کړې زمينه مساعد شي، سره لدی چې اوس هم پرې برخه کې د همکاري نه کوي. په متحده عربی اماراتو کې افغان او عرب تجارت متحده عربی اماراتو هغه هم د سور کسانو سکالرشپونو خبره کړې و چې په دې وخت کې آمده و چې سل کسانو ته په وړیا توګه سکالرشپونه ورکو. د انجونو برخه هم پکې و او د ځوانانو پکې و. نو په دې برخه کې به ته هلته کمې ډیپلوماتیکې برخې چې دي او داراز د نړۍ په نورو برخو کې زمونږ سفارتونه، قونسلګرۍ هم په دې برخه کې به فعال اوسېږي او د دې دنده هم ده چې په دې برخه کې هغه تحصیلي برخې د تعقیب کې ځوانانو ته زمينه مساعده شي. نو موږ غواړو چې دا چتر پیاوړی کو او د ټولو سره تماسونه تر سره شي. خو په ټوله کې عمومي د اړوند هیوادونو ډیپلوماټیکي څانګې، سفارتونه، قونسلګرۍ، تحصیلي اتشي باید هم خپل ګامونه چټک کړي. سو په داسې محل د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو برخه کې خپل هڅې چټک کړي او لازمینی برابر شي.
بله بهر سب دغه هیوادونه چې دغه سکالرشپونه ورکوي خو په بدل کې هم ځینی غوښتنې لري، ځینی شرایط لري. عمده شرایط د دوی څه دي په افغانستان کې ورسته یو تحولات ته په پام سره؟
دی اکثر محل اوس مصر سکالرشپونه ورکول دلته په هیواد کې تاسو ته معلومه ده د بدلون سره زمونږ هیواد همدارس نور هیوادونو ته اوس یو رسمیت مونږ نه لرو چې رسمي زمونږ ډیپلوماتیک دستګاه جام ده په ټپه ولاړه ده. یوازینی لوی ستونزه چې رامنځته شوې ده هغه نه رسمیت پیژندګلوي همدارس زمونږ ډیپلوماتیک ساحه چې هغه ټکانۍ ده او هغه پالتونه نه ترسره کېږي. خاص شرایط خاص غوښتنې نشته، خو که چېرته زمونږ بلداد چې دغه خپلواکي تحصیلي برخه په ټوله کې عمومي چې هر څوک حاکمانی خو د افغان ځوانانو لپاره باید زمینې مساعد شي. کله هیڅ څوک باید د تعلیم لپاره د زمینې مخه ونه نیسي او پرېږدي چې افغان ځوانانو لپاره زده کړې زمینی مسائل شي. که په هر برخه کې که غد شریعتو برخه کې بخوا سعودي هم په مختلفو برخو کې شکونه ورکول زمونږ افغان ځوانان تاسوسم پر برخه کې همکاري نه کوي، خو دا باید هلته غوښتنه زمونږ دا ده چې دا باید د هلته په اړوند هیوادونو کې تحصیلي برخه تحصیلي اتشي پر برخه کې همکاري وکړي. تیر ځل دلته کوم قراردادونه تشي وو، کوم قراردادونه چې ترسره شي وو د بدلون سره د قراردادونو ټکنی شو لمازی وزینه لته او چې د سره موږ تماس مونږ دلته یو د اسلامي نړیوال پانتون رئیس سره دی ویل چې حالات لږ مستقر حالات لږ خشي موږ خپل ژوند ته وفادار یو سو شو کولای چې کوم تحصیلي برخه کې قراردادونه ترسره شي دي او کار وکړو او افغان ځوانان ته په دې برخه کې زمینی مساعد کو. خو په ټوله کې هڅه باید وشي چې تحصیلي برخه خپلواک پریښودل شي سو په دې برخه کې نور هیوادونو ته تاسو کوم ځوانان چې دي سو چیزی بیت زمینه او برابر شي. چې لوی ستونزه بل دا ده چې افغانستان کې د پاسپورتونو د ډېرې افغان ځوانانو ته چې کله زمینه مساعدې کې هغه ته پاسپورتونه په ډېر زیات سختۍ ورکول کیږي. چې کله یاد سکالرشپ وخت یې شوی نو افغان ځوانانو ته هم باید په دې برخه کې کوم کسان چې سکالرشپونه یا تحصیلي زده کړې برابرېږي دې ته یو ځانګړی کمیشن ایجاد شي سو په دې برخه کې د پاسپورت په برخه کې ورسره پوره همکاري وشي چې نور هیوادونو ته د زده کړو لپاره لاړ شي. ډېر ځوانان ستونزه هم داده چې ډېر ځوانان بېرته له زده کړو پاتې کېږي. هغه ستونزه داده چې دوی ته زمینه نه مساعدېږي د پاسپورټ چې کله د سکالرشپ ورته راشي نو دغه ستونزه هم داده په دې لړۍ کې باید د هم ترسره ستونزه باید هواره شي او تاسو نورو برخو کې په اسانۍ سره زموږ افغان ځوانان د نړۍ په مختلف پوهنتونونو کې زده کړې وکړي او بیرته د هیواد لپاره راوګرځي او خدمت مستر شي.
به هر څه یو ځوان چې نن سبا په افغانستان کې ژوند کوي څه ترلاسه کړي دي، څه له لاسه ورکړي دي؟
افغانستان کې په تیرو کلونو کې وزینه پرمختګ چې دا شوی چې افغان ځوانانو په مختلفو برخو کې زده کړې کړې وي. خو اوس مهال افغان ځوانان ډېرې افغان ځوانان بیکاره دي، د هغې وړتیاونه هغه په ټولو برخو کې دي که هغه انجینر ده د نورې برخه ټول علمي کدرونه په ټوله کې علمي کدرونو یو دغه داله چې هغې په کوم روحي سره چې راغلي اوسمهال تاسو ما پخوا هم بېکاري زیاته خو اوسمهال هغه شته ساحو کې د دې لپاره د کار نشتون ده ځکه چې افغان ځوانانو د ماسترۍ او د دکتوري تر کچې زده کړې کړي اول ته ورته لازمه زمینه نه ده مساعده چې په خپلو برخو کې فعالیتو کې دلته ورته زمینه مساعده شي. نو باید په دې برخه کې دې ته زمینه مساعده شي چې او یوازنۍ هغه داره چې د دې د کاري نشتون عمله زمک افغان ځوانان د روحي ستونزو سره مخ کړی دي. په اشاره افغان ځوانان د خپل هڅه کوي سو په دې برخه کې او خپل هغه دغه دینه بیلي همت نو دا شی بیللی دي چې موږ تاسو د کومو کسانو چې زده کړې کړې دي او همکاري یعنی په نورو برخو کې د سره کړې تجربه لري داسې اده بلدار چې ډېرې ځوانانو چې په هیواد کې او نور هیوادونو کې زده کړې کړې وي او بیرته مهاجر شول نو یو غټه ستونزه ده. د ذهنونو فرار هغه مغزونه چې په پیډیر سره مې گزارې شو هغه ځوانان چې لکونو په میلیونونو افغانۍ په سره مې گزارې او پنګونه شو د لیوا څخه بارار ده هم ډیر لوی ستونزې چې د کولې ته شي سختې زمنګ ایوازنې هدا کوم دار څو د ځوان کډرن ترمنځ وینځ جام را مېسته کو او د زمینې په مسایې د سره بیا د هیات لپاره د خدمت جوړ شي.
ډیر مننه د افغان ځوانانو د مرکز مشر ذبیح الله بهار چې د خپلې ټولنې د فعالیتونو د غرض د افغان ځوانانو د ستونزو او لاسته راوړنو په اړه مو د ازادي میلمه پروګرام کې څرګندونه وکړي.
ډیر زیاته مننه سالی صاحب تاسو ته هم په چارو کې د بریا او هیله کوم چې موږ ته مو وخت راکړ او د افغانستان ځوانانو نړیوال مرکز فعالیتونو تاثیر شریک کړ.
چ یادم هغه خندا دلری لری هغه خبرې درایا دشي میاں هغه شیرین او ګل وای هغه د مینې مازی ګرمې جنوی نا د چپټ پٹے کسی دم محبت رایا تو پوئے پشلا پوئے ندا نادا ندا ہسے لے و نیدا پم گراندا پوئے پشلا پوئے ندا نادا
ژوند د هغه او یار په غم شو تا چې د غم د کیسو لري ګرځوم چې ارمانی پاتې کېدلې اے مئن تو بپتولې نازدما نور می نصیب کلی کې ناشتا برخنا اور بل را فروی مور کوي نن می پکا دے او نه پوهی گیا بیا می خپل سر پوری نسی تصویرونا پوی پشلا پوی ندا نادا ندا سے لے ونے دا او مگرانہ دا پوئے بشلا پوئے ندنا دا